بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د جمعه د اوسنۍ د میاشتې 13مه او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوږوریدونکو، موږ تاسو ټولو ته د نوي میلادي کال په هکله مبارکي وایو. خوږوریدونکو، تاسو زموږ په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په پلمه د ایران او د روسیې پر ضد د واشنګټن نوي بایکاټونه نومیږي. بیا به د کال د شعار په هکله ځانګړي وینا درته وړاندې شي. ورپسې به د شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په هکله یو پروګرام هم واورئ. خوږوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. دښمنانو تر اوسه د ایران حقیقي قدرت نه دی لیدلی. ایران په یمن د امریکا او برتانیا بریدونه په کلکه وغندل، او اسرائیلو په 13 میلادي کال کې تر ټولو ناوړه جنایتونه کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. دښمنانو تر اوسه د ایران حقیقي قدرت نه دی لیدلی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مشر قومندان په دې خبر سره چې دښمنانو تر اوسه د ایران حقیقي قدرت نه دی لیدلی وویل، مقاومت یو تفکر، اندیشه او کلتور و چې هیڅکله نه یوازې کمزوری کیږي نه، بلکې لا توپان یا لکسا او عملیاتو وروسته دغه مقاومت لا پیاوړی، لا پراخ او لا ژور شوی دی. بوری جنرال سید عبدالرحیم موسوی نن د شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبه د پوځ د هوایي ځواک د روزنې او ټریننګ په عمومي غونډې کې د دغه شهید د یاد او خاطرې په لمانځلو سره وویل، دښمنان غواړي د مقاومت کمزوري کېدل الکا کړي، خو مقاومت هیڅکله نه یوازې کمزوری شوی نه دی، بلکې لا پسې مضبوط، لا پراخ او لا ژور شوی دی. جنرال موسوی زیاته کړه، د ایران 100% کې پوځي توان تر اوسه لاس نه دی خوړلی او خپلې ډېرې توانمنۍ نندارې ته نه دی وړاندې کړي، او دا په داسې حال کې دی چې په ډېرو شیانو دښمن نه دی خبر او خبرېدل یې هم ضروري نه دي. د پوځ مشر قومندان په دې خبر سره چې د دښمنانو ورپسې الکا د سهونیستي او سلطې د رژیم بریا ده وویل، د ښځو ماشومانو او ملکي وګړو وژل او د روغتونونو کورونو او د ښوونځیو رانول بریا نه ده او سهونستان او د سلطې رژیم ماتې خوړلې ده. ایران په یمن باندې د امریکا د انګلستان بریدونه په کلکه وغندل. د ایران د اسلامي جمهوریت د یمن په پلازمېنې سنا باندې د امریکا او برتانیا بریدونه وغندل. د ایران د خارجه وزارت د فارس خلی د برخې لوی مدیر او د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال محمد علی بیک نن سهار د یمن د پلازمینې سنا ښار په بیلابیلو برخو باندې د امریکا او د انګلستان پراخې حملې په کلک وغندلې او دا ډول اقدامات یې په غازي ترنګ کې د سهونیستي رژیم له جنایتونو د دوام په لړ کې وبلل. هغه زیاته کړه د یمن په خاوره باندې د امریکا او انګلستان بیا بیا پوځي تیری د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده خلاف ورزي او د یمن په ملي واکمنې او ځمکنۍ بشپړتیا باندې په ډاګه تیری دی. د ایران خارجه وزارت د فارس خلی د برخې مشر مدیر په لویدیځ یا سیاسي می کې د ټولو جنگونو او بریدونو جړه په غازی کې د سهونیستي رژیم د نسل وژنې د سیاست دوام وبلو او د سیمې او دنیا د سولې او امنیت لپاره د دغه رژیم د جنگ غوښتنې او د اور بلونې د منفي پایلو په حق له ځل بیا خبرداري ورکړ. محمد علی بیگ همداشان د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د یمن پر خاورې حملې په سیمه کې د ثبات خرابونې او د سولې د بهیر او همداشان د یمن په کړکې کې د ښکېلو ډلو او د هیوادونو ترمیان د اوربند ټینګولو د بهیر د کمزوري کولو په هدف وبللې او امریکا او برتانیا د سیمه ییزو حالاتو د خطرناکو او نااټکلیدونکو پایلو نیغ په نیغه مسؤول وبلل. د ویلو ده چې د امریکا او انګلستان جنګي الوتکو پرون ورځ د یمن د پلازمینې سنا ښار په مختلفو سیمو باندې بریدونه کړي وو. د ایټالیایي سرغړوونکي خبریالې د نیولو په تړاو د بهرنیو رسنیو د ادارې وضاحت. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي ارشاد او کلتور وزارت د بهرني رسنیو عمومي ادارې د اسلامي جمهوریت د قوانینو د خلاف ورزي کولو په تور د ایټالیایي خبریالې پر نیولو باندې په ټینګار سره اعلان وکړ چې په تهران کې د ایټالیا سفارت په دې تړاو په جریان کې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي ارشاد او کلتور وزارت د بهرني رسنیو عمومي ادارې په یوې خبر پاڼې کې وویل چې ایټالیایي وګړي چچلیا سالار چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر په 13 نیټه په خبریالې ویزې باندې ایران ته سفر کړی او د ډسمبر په 19 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت له قوانینو څخه د سرغړونې په تور نیول شوې ده. د فارس ټوډی د راپور له مخې په دې خبر پاڼه کې دې ته په اشاره سره چې د چچلیا سالار دوسیا د څېړنو په پړاو کې دا ویل شوې دي چې د ایټالیایي خبریالې نیول کېدل د اړوندو مقرراتو پورې تور سره ترسره شوي او په تهران کې د ایټالیا سفارت په دې تړاو په جریان کې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي ارشاد او فرهنګ وزارت د بهرنیو رسنیو عمومي ادارې څرګنده کړه چې د ایټالیایي نیول شوي خبریالې لپاره د کنسولي لاسرسي امکان برابر شوی او هغه له خپلې کورنۍ سره د ټلیفون له لارې هم په اړیکه کې ده. د پاکستان لومړي وزیر ویل اسرائیل رژیم په 2014 میلادي کال کې تر ټولو ناوړه جنایتونه کړي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په 2015 میلادي کال کې د فلسطین او پنیوګرو او نادلانه نظام باندې د نورو کړیدلي ولسونو د بریا د هیلې په څرګندولو سره وویل سهونیست رژیم په 13 میلادي کال کې د فلسطینیانو پر خلاف تر ټولو بد او ناوړه جنایتونه کړي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د نوي کال د پیل په مناسبت په پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په پیلېدا سره دنیا په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې لا کړکېچونه ووځي او دا کال د ولسونو د سوکاله او ثبات کال ووځي. شهباز شریف د فلسطین پر خلاف د صهیونیست رژیم د جنگ د دوام په غندلو سره زیاته کړه په 2014 میلادي کال کې اسرائیلو د غازې د خلکو پر خلاف د بشریت پر خلاف تر ټولو ستر جنایتونه ترسره کړل او موږ غواړو چې په 2015 میلادي کال کې په نیوګرو باندې د فلسطینیانو د بریالیتوب او د ظالم نظام په وړاندې د مظلومو ملتونو د غزې د کامیابۍ او فتحې کتونکي ووسو. د پاکستان لومړي وزیر بیا زیاته کړه په غزې کې زموږ غرونه او خویندې له هغو جنایتونو سره مخ دي چې په تاریخ کې ساری نشته او موږ دعا کوو چې فلسطینیان په خپله جګړه او مبارزې کې بریالي شي. د افغانستان د هرات ولایت د شیعه علماو شورا د هرات له استازو سره کتنه وکړه. د افغانستان د شیعه علماو شورا یو پلاوی هرات ولایت ته سفر کړی دی. دغه شورا د مرستیال محمد اکبری په مشرۍ د افغانستان د شیعه علماو د شورا یو پلاوی هرات ولایت ته ورغلی. دغه پلاوی په هرات کې د شیعه علماو شورا له استازو سره په کتنه کې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې له علماو سره د کتنې پر ارزښت ټینګار وکړ. محمد اکبری په دې کتنې کې زیاته کړه په اوسنۍ حساسو شرایطو کې د ټولنې پر لارښوونه او دینی یووالي په ټینګښت کې د علماو دینی علماو رول مهم دی. موږ باید په ټولنه کې اسلامي کلتور او ارزښتونه په خواخوږۍ او پیوستون سره پیاوړي کړو. طالبانو د 2014 میلادي کال په سیاسي او اقتصادي زمینو کې له بریاو ډک کال وبلو. د طالبانو سرپرست حکومت 2014 میلادي کال په بیلابیلو برخو کې له لاسته راوړنو ډک کال بوللی دی او وایي چې په 2014 میلادي کال کې په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه شوي. د سرپرست حکومت د ویان مرستیان ملا حمدالله پیترت وایي په 2014 میلادي کال کې د افغانستان اوسنی حکومت په سیاسي او ډیپلوماټیک ډګرونو کې مهمې لاسته راوړنې لرلي. اغلی پیترا د ټاپي پروژې، د کشغري د تیلو د رایستلو او نورو پروژو په ګډون د یو شمېر اقتصادي پروژو پیل د 2014 میلادي کال لاسته راوړنې وبللې. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه عبدالصادق حمید زوی وایي د طالبانو هر حکم چې صادرېږي ورسره یوه حواله هم موجوده وي. طالبانو ویل په سوریه کې واحد حکومت نشته. د طالبانو ویاندو ویل د سوریه په پټه چې څو ټوټې ټوټه شوی دی په افغانستان کې یو ځواکمن حکومت واکمن دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې افغانستان له سوریه سره توپیر لري. هغه زیاته کړه افغانستان له کلتوري او جغرافیایي پلوه له سوریه سره توپیر لري او احمد الشره چې هلته واکمني کوي یوازې د یوې ډلې برخه دی، خو هلته بېلابېلې ډلې موجودې دي. مجاهد ویل په همدې وجه د یوې تګلارې سیاست د پلي کولو او یا عملي کولو لپاره باید په سوریه کې د بېلابېلو ډلو ګوندونو نظرونه وغوښتل شي. هغه په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو واحد فکر او واحد او پرېکنده حاکمیت شتون لري. طالبانو د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره څلور کلن پلان اعلان کړ. د فارس خبری اژان د راپور له مخې طالبانو د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره څلور کلن پلان جوړ کړی دی او په تیرو درې کلونو کې د 300 قاچاقچیانو د نیولو اعلان کړی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین کانی اعلان وکړ چې په دې پروګرام کې له کوربه هیواد دونو سره د هغو قاچاقبرانو د نیولو په برخه کې همکاري شامله ده چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د هغه په وینا زیاتره دغه کسان په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې ژوند کوي. دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې شاوخوا 11 ورځې وړاندې د طالبانو مشر د انساني قاچاق د مخنیوي حکم صادر کړ او دغه عمل یې غیر قانوني اعلان کړ. افغانستان کې د انګریز پوځیانو د جنگي جنایتي قضیې څېړنه کیږي. افغانستان کې د جنگي جنایتونو په تور د انګلستان د پوځ د نهو ځانګړو ځواکونو د دوسیې قضیې څېړنه روانه ده. د فارس خبری اژان د راپور له مخې لندن ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې په سوریه افغانستان کې د جنگي جنایتونو په تور د برتانیې د پوځ د نهو تنو ځانګړو ځواکونو دوسیه په قضایي توګه جاجول کیږي. دغه ځواکونه د افغان ملکیانو په هدف ګرځولو، د مړو په څنګ کې د وسلو په کېښودلو او د غیر وسلوالو کسانو په وژلو تورن دي. دغه ځواک د ټایمز شو کړه چې انګریز چارواکو اول هڅه وکړه چې په دغو جنایتونو پورې اړونده معلومات پټ کړي، خو اخیر یې روان تحقیقات د اطلاع رسونې د ازادۍ تر قانون لاندې ومنل. او سا کال په نورستان کې د رغونې ډېرې پروژې پلې شوې دي. نورستان کې چارواکي وایي په روان کال کې په دې ولایت کې د سلګونو میلیونو افغانیو په لګښت رغونیزې پروژې پلې شوې دي. د چارواکو په وینا په دې پروژو کې د سړکونو، پلونو، سربندونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او د برېښنا سیستم رغول شامل دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په پلمه د ایران او د روسیې پر ضد د واشنگټن نوي بایکاټونه نومیږي. د امریکا د خزانې وزارت په تیرې سه شنبې ورځې په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک په یوې ادارې او په مسکو کې د ایران د روسیې اطلاعاتو ادارې جی آر یو ته اړونده په یوې ادارې او د هغې په مدیرې بایکاټونه لګولي. په دغه بیانیه کې دا شوې ده د دغو ادارو د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواک او د روسیې جی آر یو ادارې ته د اړونده کې دا په توګه نیت درلود په امریکا کې سیاسي او ټولنیزو تاوتریخوالو ته لمن ووهي او د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په بهیر کې د امریکا په خلکو باندې اغیز وشیندي. د امریکا د خزانې وزارت د نن ورځې اقدامات د هغو بیکټونو پر اساس دي چې مخکې د ایران اسلامي انقلاب په سپای پاسداران جی آر یو او دوی تړونده ادارو او ارګانونو یې لګولی و. د مالی استخباراتي او د ترهګارۍ په چارو کې د امریکا د خزانې وزارت د سرپرست مرستیال بریډلی سمیت ادعا وکړه د ایران او د روسیې حکومتونو زموږ د انتخاباتو په ارګانونو او کړچرونو باندې بریدونه کړي دي او د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د هدفمنو کمپینونو له لارې د امریکا په خلکو کې د تفرقې د رامنځته کولو کوشش کوي. امریکا به د هغو دښمنانو په مقابل کې چې زموږ ډیموکراسۍ کمزوري کړي خوشاله واوسي. د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د ایران د روسیې د لاسوهنې په هکله د امریکا ادا په ځلونو د امریکا د 2018 میلادي کال او د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په وخت د واشنگټن د چارواکو لخوا تکرار شوې ده، خو ایران تل د امریکا دغه ادعاګانې دروغ او ناسمې بللې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د 13 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 13 نیټه د هیک له لارې د امریکا په انتخاباتو کې د ایران د لاسوهنې په هکله د فدرال پولیسو ای بی آی د بیانې په باره کې د امریکا د رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ډګینه کړې وه. دا ډول ادعاګانې کاملا بې اساسه دي او هیڅ ډول رواوالی او اعتبار نه لري او په همدې وجه هغه د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د هغه وخت ویان ناصر کنانی چپی هم د 13 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د امریکا د انتخاباتو په بهیر او پایلو باندې د اغیز شیندلو لپاره د ایران په شمول د ځینو هیوادونو د یرغلیزو اقداماتو په باره کې د امریکا د لوی څارنوالۍ داتا په غبرګون کې وویل یو ځل بیا دغه تکراري دګانې بې اساسه مورزانه او په امریکا کې د داخلي سیاسي مصارف لرونکو ګڼو او د دا ډول تورونه ردوو. تهران د ایران اسلامي جمهوریت غک
د 1400 دریم کال شعار
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ د اسلامي انقلاب معظم لارښود هر کال د نوي کال لپاره یو شعار ټاکي او د 1403 هجري لمریز کال لپاره یې د خلکو په ګډون د تولید وده عنوان غوره کړ. دا شعار ښیي چې د انقلاب د ستر رهبر تر ټولو مهمه اندېښنه اقتصادي مسله ده چې په څو پروګرامونو کې به په تولید کې د خلکو ونډه وڅیرل شو. په همدې وجه دا نوی پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبیدي سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدر من اوریدونکو، په 1403 لمریز کال کې، یعنی د خلکو په ګډون سره د تولید د ودې کال، تمه کیږي چې د سمو او عاقلانه پالیسیو په رڼا کې موږ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هم د بدلون شاهدان واوسو او د ملي تولید دغه مهمه برخه د لا اغیزمن تولید او فعالیت په لور حرکت وکړي. اشکارا ده چې په دې برخه کې د خلکو رول خورا مهم دی او د کلیوالو او د تولید او کلیوالي اقتصاد د سکتور د فعالانو په ځواک منولو سره باید په دې برخه کې مطلوب بدلون رامنځته سي. په دې برخه کې موږ کولای سو د دې موخې لپاره لاندې حل لارو ته مراجعه وکړو. د کلي په اقتصاد کې د جذب رامنځته کول، د کرنې او مالدارۍ په ډګر کې د بدلون لپاره تر ټولو مهمه حل لاره ده اقتصادي لوبغاړو د پانګونې او په کلیو کې د فعالیت کولو لپاره د جذب رامنځته کول دي. اقتصاد تر څو چې اقتصادي فعال په سوداګریزو فعالیتونو او یا د ښار په اقتصاد پورې اړوند هر څه کې زیاته ګټه عمومي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې کار نه کوي. د مصرفي کلتور چې له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې په ټولنه کې په زیاتېدونکې توګه ښکېل سوی، د کلیوالي اقتصاد په څنګ ته کولو کې خورا لوی رول لوبولی دی او دا مهم سکتور باید د دولت لخوا د هر اړخیزو اسانتیاوو په برابرولو سره په زړه پورې او ګټور سي. په دې برخه کې له نیکه مرغه لازمه ده چې د تیرو کلونو د ناکامو پلانونو له تکراره په کلکه ډډه وسي او له هغه په زده کړې سره د ستونزو د دایمي او باثباته حل په لور اقدام وسي.
د کرهنیزو او مالدارۍ محصولاتو د صادرات په وړاندې د خنډونو لیرې کول، ایران په څلورو فصلونو سره له کلیوالي اقتصادي ګټې اخیستنې تر ټولو لوی ظرفیت لري، خو له بده مرغه د خامو او اومو تیلو په خرڅلاو او د تیلو د عایداتو تکیه د کرنې او مالدارۍ په محصولاتو کې له پانګونې څخه د پراخو عوایدو مخه نیولې ده. که دا ظرفیتونه په سمه توګه وکارول شي، دا د هیواد لپاره د دوامدار عاید یوه مهمه سرچینه کیدلی شي. د کرهنیزو او مالدارۍ د محصولاتو د صادراتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لیرې کولو لپاره اړینه ده چې په دې برخه کې فعالینو او پانګوالو ته د اوبو د مسلې په اړه نظرونه ورکړل شي. د باوري راپورونو له مخې د اوبو د صنایعو لویه برخه په زراعتي تولیداتو کې واقع کیږي. دا د محصولاتو په مسله پورې اړه لري چې د نیب کال په وینا کې د ستر رهبر په خبرو کې هم پرې ټینګار شوی و. د عصري او علمي رودو په کارولو سره دا اړینه ده چې په کرهنیزو محصولاتو کې د اوبو ضایع کېده او د محصولاتو د کمښت مخه ونیول شي، ځکه چې دا د اوبو د مصرف مدیریت سربیره د کرنې په برخه کې د لا زیاتو اقتصادي تولید کارونو په لاره کې یو مهم عامل ګڼل کیږي.
په کلیوالي اقتصاد کې پانګونه او د کرنې او مالدارۍ محصولاتو ته پاملرنه به بالاخره د ایران د خپلواکۍ او ملي حاکمیت لامل سي. له همدې امله دې مسلې ته باید د یوې ستراتیژیکې مسلې په توګه وکتل سي او په دې مهم ډګر کې هر ډول سستي باید څنګ ته کړای سي. که چیرې هېواد د کرنیزو او مالدارۍ په برخه کې د ځان بساینې په برخه کې د پام وړ او مثالي نقطې ته ورسیږي، نو کولای سي د هر ډول ظالمانه بهرني فشار مخه ونیسي او د خپلو دښمنانو پر وړاندې په قدرت سره ودرېږي. د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې تجربه باید هیڅکله هېره نه سي. مسکو د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د خپلو پخوانیو پانګونو په پام کې نیولو سره او په دې برخه کې د نسبي ځان بساینې په ترلاسه کولو سره وکولای سول چې د لویدیځ ډېر فشارونه بې اغېزې کړي او د خپلو دښمنانو د اقتصادي ګټو په وړاندې خپل اراده ثابته کړي. له همدې امله تمه کیږي چې د کلو اقتصاد ته د ستراتیژیک نقطه نظر او د ملي ستراتیژیکو ګټو له نظره پاملرنه وسي. د ایران په اقتصاد کې د کرنې، کب نیولو او آب ژبیو، څارویو او چرګانو، ځنګلونو او طبیعي سرچینې څلور فرعي ګروپونه شامل دي. خلک د خپلې دلچسپۍ، تخصص او همدارز د پانګې اندازه او د ژوند ځای ته په پام سره په یوه یا څو زمینو کې فعالیت درلودای سي. د کرنې برخه، کرنه دوه ډوله فعالیتونه لري: د زراعتي حاصلاتو تولید یعنی کلنی، او د باغ محصولات یعنی دایمي. د کرنې معنا د کرنې وړ ځمکې د کلونو فصلونو کښت دی از مر د باغونو د ونو ترمنځ د کور دننه کښت د اقتصادي ګټې اخیستنې په هدف د سبزیجاتو او ګلونو کښت د کلنی فصل په توګه ګڼل کیږي. حتی د پوښښ لاندې لکه پلاستیک، خو په لوښو، بکسونو، کمبلو او داسې نورو کې د نباتاتو وده په دې فعالیت کې شامله نه ده. په فصلونو کې د حبوباتو ګروپونه شامل دي، لکه غنم، وریجې، وربشي، غلې، دانې، نور لوبیا، دال او داسې نور. صنعتي محصولات لکه پنبه، تمباکو، بوره، چقندر، سبزیجات لکه کچالو، پیاز، رومیان، د سبزیجاتو محصولات خټکی، هندوانې، بادرنګ او د څارویو بوټي. باغبانی د اقتصادي ګټې اخیستنې په هدف په خلاص ځای کې د دایمي فصلونو کښت یا د کور دننه کښت ته ویل کیږي. په ځمکه کې د میوو باغ، د ګلاب باغ او د داسې محصولاتو خزانې جوړول او ساتل، همدارنګه د پلاستیک په څیر پټول د باغدارۍ فعالیت ګڼل کیږي، خو په لوښو کې د دې ډول بوټو کښت او داسې نور شامل نه دي. د مالدارۍ او مرغدارۍ برخه د څارویو او چرګانو د نسل پالنې، د مچیو او ریشمو د نسل پالنې په دې ټولګه کې د اقتصادي ګټې اخیستنې په هدف د هر ډول مرغانو او تیلرونکو حیواناتو ساتل شامل دي. د هر ډول څارویو ساتل، د خپلو محصولاتو د استعمال یا سپاره او بار وړل د څارویو د نسل پالنې فعالیت ګڼل کیږي، خو د ساتیرۍ او تفریح لپاره د څارویو ساتل په دې فعالیت کې نه دی شامل. د چرګانو په فارم کې د اقتصادي ګټې اخیستنې لپاره د هر ډول کبانو او نورو مرغانو ساتل هم شامل دي، لکه د چرګانو، مرغانو، بټیرانو، مرغابۍ او غیره ساتل او د چرګانو تولید هم په دې فعالیت کې شامل.
د کب نیولو او اوبو ژویو برخه د کب نیولو هغو فعالیتونو ته اشاره کوي چې د اقتصادي ګټې اخیستنې په هدف د هر ډول آب ژویو او سمندري محصولاتو تولید لپاره ترسره کیږي. په دې فعالیتونو کې عموما په بحرونو، ساحلي یا داخلي اوبو کې کب نیونې شامل دي او د کبانو او ویسرونو او جینګو او داسې نورو نیول د سمندري محصولاتو راټولول، لکه طبیعي موتی او هر ډول سپنجونه، مرجان او الګه هم د دې سرلیک لاندې د ځنګلونو او څړځایونو برخې ته ویل کیږي. ځنګلداري یو فعالیت دی چې د ځنګلي ونو ساتنه، کښت او پرې کول او د لرګیو تولید یا بل ډول اقتصادي ګټه پورته کونې لپاره ترسره کیږي. د دې ډول ونو لپاره د خزانې او نرسری جوړول او د محصولاتو راټولول یا د اقتصادي ګټې اخیستنې نور ډولونه هم د دې سرلیک لاندې ترسره کیږي.
قدر من اوریدونکو د دې مطلب وخت پم دې زکی پای ته ورسیده. ساسو له ملګرتیا څخه مننه کو
او ستاسو له حضور اجازه غواړم. د شهید سلیمانی د شهادت کلیزه
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زال یې خرابیدی ل خپل قدر من همکار
فاطمی سره
اساس درنو زور تاذر سیوی چې د شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزه په مناسبت د زړونو د دغه سردار په اړه یو ځانګړی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په اوسنی نړۍ کې چې هر ورځ پیچلې ننګونې او نړیوال بحرانونه له مخکې نه زیات د انساني ټولنو په اوږو فشار راولي، ټولنې داسې قومندانانو ته ضرورت لري چې د پوځي او ستراتیژیکي ځانګړنو نه ما سوا نورې وړتیاوې هم ولري، داسې قومندانان چې د ایمان، اخلاص او انسانیت په ترڅ کې د هدایتولو وړتیا او رهبري ورسره یو ځای کړی دی. یو له دغو قومندانانو څخه شهید قاسم سلیمانی و. په روانه خپرونه کې هم غواړو د دغه وتلی قومندان د ژوندانه ځینې ځانګړنې تاسو سره شریک کړو.
من المؤمنین الرجال صدق ما حد الله علیه. گاهی اوقات یه جایی به یه کشوری مثلا میرفت برمیگشت گزارش میفرستاد برای ما، من وقتی میخوندم این گزارش رو حیرت میکردم از حجم کار عظیمی که تو این مثلا چند روز اتفاق افتاده. من تعدادی از این گزارش ها رو یه نسخه برداشتم برای نگهداری پیش خودم، نوشتم اینو من نگه میدارم برای اینکه در آینده دیده بشه، معلوم بشه که چقدر کار این مرد انجام میداده. کار خستگی ناپذیر.
نن سبا د حکومتونو یو اصلی اندیښنه د کارند مدیرانو او قومندانانو درلودل دی. داسې قومندانان چې وکولای شي د ودې او پرمختګ وړتیاوې په هیواد کې رامنځته کړي. حضرت امام علي علیه السلام په دې اړه فرمایي، د قومندانۍ لپاره له ټولو غوره هغه دی چې د چارو په ترسره کولو کې له ټولو وړ او د چارو په پوهاوي کې د متعال خدای په حکم له ټولو زیات خبر. د اسلامي ایران په ټولنه کې د اسلامي انقلاب له بریا تر نن ورځې پورې په تېره بیا د سپېڅلي دفاع په اته کلن پړاو کې وړ قومندانان او مدیران ظهور وکړ چې تل یې کوشش کړی و چې په ټولنه کې اسلامي مدیریت او قومندانۍ اصول عملي کړي. جهادي مدیریت د دغو قومندانانو لپاره د یوه سمبول او تګلارې په توګه مطرح و او د دغو قومندانانو د فکري نظریاتو تدوین له زیات اهمیت څخه برخور دی.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای د اسلامي انقلاب د مخکښو قومندانانو د ځانګړنو په هکله داسې فرمایي، قومندان باید د رهبرۍ حالت په ځان کې ولري. قومنداني یوازې په امر ورکولو نه دی، قومنداني یوه معنوي چاره ده، یو ډول هر اړخیزه رهبري ده چې له عقل، احساس، عمل او روح سره تړاو لري. همهغه څه چې په وسلوالو ځواکونو کې د بشپړه کارندوالي لامل ګرځي. مشهور پوځي انډیال سانتزو هم په دې باور دی چې یوه غوره قومندان باید د عقلمنۍ، انصاف، انسانیت، زړورتیا، قدرت او پوځي پرېکندتوب په شان له صفتونو څخه برخمن وي. عقلمني په اسانۍ سره د حالاتو د بدلونونو له درکولو او د فرصتونو له پیژندلو سره مرسته. انصاف د هغه تر لاس لاندې کسانو د باور لامل ګرځي چې قومندان په ځای او په مناسب وخت کې تشویق او ادب. انسانیت هغه له نورو سره له ګډو احساساتو څخه برخمنوي. په زړورتیا سره له مناسب وخت څخه په ښه ګټه اخیستلو سره له شک پرته بریا ته ځان رسوي، او د هغه جدیت او سختي د هغه د پرسونلو د انضباط او مضبوط والی لامل کیږي.
زمن اوریدونکو، شهید حاج قاسم سلیمانی د اوسنی زمانی له ټولو وتلی پوځي او ستراتیژي قومندان و چې د مقاومت د جبهې د قومندانۍ لپاره یو ځانګړی سمبول بلل کیږي. هغه نه یوازې د جنگ په میدان کې بلکې د ډیپلوماسۍ د کړکیچونو د مدیریت او ولسی ځواکونو سره د ملتیا په ډګرونو کې له یوه بشپړه رهبر څخه د یوه بریالي بیلګې په وړاندې کولو کې کامیابه شو. هغه قومندانی داسې اړخونه درلودل چې هر یوې د مقاومت د قومندانانو لپاره ارزښناک سبقونه په ځان کې لري. د سرشیندنې روحیه او زړورتیا له هوښیارۍ ډکه ستراتیژي او تابعه د وحدت او همپالنې د رامنځته کولو مدیریت ولسیتوب او اخلاص هغه څه و چې شهید سلیمانی په یوه بې سارې قومندان بدل کړی و. شهید قاسم سلیمانی تل د جبهې په لومړۍ کرخه کې حضور درلودل او په بې ساري زړورتیا سره خپل ځواکونه یې تر ټولو په سختو حالاتو کې هدایتول. د جګړې په میدان کې د هغه حضور مبارزینو ته یې زیاته روحیه او انګیزه وربخښل.
د هغه د قومندانۍ یو له ټولو وتلې ځانګړنه له مختلفو ولسونو او مذاهبو څخه د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د یووالي او همپالنې رامنځته کول دی. قاسم سلیمانی د یوه قومندان په توګه تل هڅه کړې ده چې د مختلفو ډلو ترمنځ اختلافات کم کړي او هغوی د ګډو موخو په لړ کې متحد کړي. هغوی نه یوازې یو پوځي قومندان بلکې یو ولسي او خاکسار کس و. هغه تل له زر او زیور څخه ځان لیرې کول او له مبارزینو او عامو خلکو سره یې دوستانه اړیکې لرلې. دغې ځانګړنې د دې سبب سوې و چې د هغه محبوبیت د سیمې د خلکو په منځ کې د پام وړ زیاتوالی وموندي. دغه لوی ایرانی سردار له دښمنانو سره په مقابله کې او د لویو پوځي عملیاتونو په پلانونه کې کره او نوښتګر ستراتیژۍ استعمالول. د دغه تدبیر له ټولو مهمه بیلګه په عراق او سوریې کې د داعش د ترهګرې ډلې ماته وه چې د هغه له لورې د مقاومت د ځواکونو او د ځایي پوځیانو ترمنځ د ژغملتیا په رامنځته کولو سره پلی سو. داعش یا په اصطلاح سره د عراق او د شام اسلامي دولت له القاعدې څخه جلا سوې ډله ده چې په 2014 میلادي کال کې په عراق کې د خلافت اعلان وکړ او د سوریې او عراق د پراخو سیمو په لاندې کولو او د ویرې او وحشت په رامنځته کولو بریالی سو. ایران د سیمې د امنیت د ساتلو او کنټرول په موخه له دغې ترهګرې ډلې سره مبارزه پیل کړه. د شهید سلیمانی تر قومندې لاندې ځواکونو من جمله د فاطمینو لشکر، د زینبینو لیوا له دایشان سره د مبارزې په موخه لومړی سوریې ته راهي سول او هلته یې دغه ترهګرې ډلې ته سخت ګوزارونه ورکړ. په دوام کې او په 2014 میلادي کال کې د عراق د موسل ښار د داعش په لاس ولویدی او د عراق پلازمینه بغداد هم د نسکورېدو تر سرحده ورسېدی. بیا ځلې شهید سلیمانی د هشد الشعبی د ځواکونو په مدیریتولو سره له عراق څخه د داعش د ترهګرو په ایستلو کې کارنده رول ادا کړه، په داسې ډول چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی هم له داعش سره په مبارزه کې له شهید سلیمانی څخه د تر ټولو د اصلي متحد په توګه یادونه وکړه.
شهید سلیمانی د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ته په یو لیک کې چې د 1446 هجری لمریز کال د لړم په دیرشمه په رسنیو کې خپور شو د داعش د ترهګرې ډلې د ختمېدو اعلان وکړ او له عراق سره په ګاونډیتوب کې د ابو کمال په خار باندې د سوریې د بیرغ د اوچتېدو خبر ورکړ. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د شهید سلیمانی د لیک په جواب کې د داعش د ختمېدا په اکله وفرمایل، تاسو د داعش د هلاکوونکي سرطان په دړې وړې کولو سره نه یوازې د سیمې هیوادونو او اسلامي نړۍ ته، بلکې د نړۍ ټولو ولسونو او حتی بشریت ته لوی خدمت کړی دی. د یادونې وړ ده چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ایران تر ټولو جګپوری پوځي نشان ذوالفقار شهید سلیمانی ته ډالۍ کړ. د ویار دغه نښه د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لویو درستیزولیو او جګپورو مسؤلینو ته ډالۍ کیږي، البته هغو ته چې د جنګي عملیاتونو او پلانونو سره غوره پایلې ترلاسه کړي دي. لیکن هغه څه چې شهید سلیمانی یې د ټولو په نظر کې محبوب وګرځول یوازې د هغه پوځي ځواک نه و، هغه یو پرهیزګار انسان و چې د خدای په لاره کې اخلاص درلودل، له هر یو فرصت څخه کار اخیستل، په خپل وخت کې د لمانځه ادا کولو ته اهمیت ورکول، او له قرآن مجید سره یې زیاته مینه درلودله او د هغه په قوانینو یې عمل کول، د اسلامي نظام له قوانینو څخه یې اطاعت کول او د نظام رهبری ته وفادار و. هغه د خپلو دندو سره په اړوندو مسؤلیتونو کې په جدیت سره عمل کول او د اسلام د مشرانو په شان له مبارزینو سره یو ځای د جنگ جګړې په لومړۍ کرخه کې حضور درلودل او ټولو پرې باور او تکیه لرل، لکه څنګه چې حضرت امام علی علیه السلام په غزوو کې فرمایل، کله چې د جنگ اور تود کېده موږ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته پناه وړله او هغه مبارک له ټولو نه دښمن ته نږدې و. د شهید سلیمانی یو له ټولو مهمه لاسته راوړنه د مقاومت د مختلفو ډلو ترمنځ د همپالنې رامنځته کول و. دغه ستراتیژیک لیدلوری د مقاومت د ټولو قمندانانو لپاره یو بیلګه وه، څو له داخلي اختلافاتو څخه تیر شوي او په ګډ هدف باندې تمرکز وکړي.
شهید سلیمانی د یوه ولسي قومندان په توګه پیژندل کېدی. هغه نه یوازې له سرتیرو او پوځي قومندانانو سره، بلکې له عامو خلکو سره یې هم نږدې اړیکې پاللې. دغه ولسي توپ د قومندانۍ یوه داسې ماډل و چې د هغه تر واک لاندې ځواکونو ورسره د یو زړهتوب او نږدېوالي احساس کول او سرشیندنې ته چمتو. په متعال خدای باندې ژور ایمان او معنویت د شهید سلیمانی د قومندې له بنیادونو څخه و. هغه خپل ځواکونه په الهي انګیزې سره پیاوړي کول او په دې باور و چې بریا یوازې په پوځي ساز و سامان پورې تړلې نه دي، بلکې د ځواکونو له ارادې او باور سره هم تړاو لري. دغه معنوي اړخ په سختو حالاتو کې د هغه ځواکونه مقاومت او ټینګښت ته هڅول. د شهید سلیمانی د قومندانۍ سیمبول چې د مقاومت په جبهه کې بریا یوازې په پوځي قدرت سره ترلاسه کیږي نه، بلکې ایمان، وحدت، نوښت او ډیپلوماسۍ ته هم اړتیا لري. د مقاومت قومندانانو له دغې بیلګې څخه په زده کړې سره کولای سي د نن ورځې په پیچلي حالاتو کې د خپلواکۍ، امنیت او عدالت د ساتنې لپاره کارنده ګامونه اوچت کړي. د شهید قاسم سلیمانی قومندانۍ د زړورتیا، ژور سوچ او اخلاص بیلګه وه. هغه په هوښیاره مدیریت، کلک ایمان او بې ساري سرشیندنې سره د نړۍ د سیاسي مشرانو او پوځي قومندانانو لپاره په یوه سمبول بدل سو. د هغه یاد او لاره نه یوازې د ایران لپاره، بلکې د ټولو هغو ولسونو لپاره چې د ازادۍ او عدالت په لټه کې و الهام بخښونکی پاتې کیږي. د باطل سره د حق مقابلې په ډګر کې دغه نه ستړیدونکی قومندان آخر کې د 1398 لمریز کال د جدې د میاشتې په 1 نیټه کې د بغداد د هوایي میدان په ترڅ کې د امریکایي چولکو په برید کې په شهادت ورسېدی او خپلو شهید سویو ملګرو سره یو ځای سو.
اللهم ادخلهم برحمتک برضوانک، اللهم انك توفيتهم متلطخين بدمائهم في سبيل رضاك، مستشهدين بين ايديهم مخلصين في ذلك لوجهك الكريم. اللهم فاعل درجاتهم، واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين، وألحقنا بهم، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
گران اوریدون کو د شهید حاج قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزی په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
Amen. د قرآن پلوشه د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د قرآن مجید په تلاوت ژباړې تفسیر او درسونو مشتمل د قرآن پلوشه هغه پروګرام دی چې تاسو یې زموږ په مازیګرنۍ خپرونه کې هر جمعه اوریدلی او دا خپرونه هر شنبه هم زموږ په سهارنۍ خپرونه کې تکرارېږي. دا خبرونه زموږ سایت څخه هم خپریږي. زموږ سایت درک دی ایران رادیو .ir/ps.